السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی خبرونه هم تاندې څنګه ورپسې هم درسي سات له یاد مباسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي یو زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي خو دا خبرونه لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبرداری ورکړی چې که لازمي مرستې ورسره ونه رسیږي افغانستان کې به میلیونونه کسانو ته د مرستې رسونې چارې وځنډیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشری بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداري ورکړی چې فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشری مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداري ورکړی و. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنیت قمانداني ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیست. تر دې برید دوه ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه او هلته هم درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارد پاونډ ولګېدل. نو په کار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمې دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته رارسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ خبرونه مو واورېدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ آزادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. د خپرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او د غراز د درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کیمیا مضمون پکې تدریسېږي. خلاندې خبري برخې ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او لبل خوا وچکاله یو د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې ورسره بشرین اورین لا هم پراخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارزونې لمخې په افغانستان کې سګ 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو یو شمېر مستحق کسان وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کېږي او یوازې هغو کسانو ته رسیږي چې واسطه ولري. دا چې دغه شکایتونه څه دي او د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي، تفصیل به د اسمت ساروان په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیټ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتګول هات کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خوراډی لري او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستون دو یعنی د دې چې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړې ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټران چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ل دلارام لسوالي څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستې ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیر او خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول سوالي چې مې اړ کني وایي د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ وشي ورته ورکی بل سړی کې پر خوانو جوړنی ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نوموړی څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کون کوي، خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې دی چې سرشنۍ ژمی خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلی یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوی او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. دای وای چې دای هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو مونډلی چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو څوارلس میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پورې 2,500 افغانۍ ورکړل شوي چې غوړي اوړه وریجي لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه ته سر ورخکاره کوي. په فیسبوک کې هم چې میلیونونه مینوال لري تاسو له تازه خبرونو او راپورونو خبريږي. پر ټوئیټر او انستګرام او ټلګرام چینل هم ازادي رادیو خبرونه لري. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دریو برتانویانو د خلاصون په اړه خبري کړی دی. دا مساوی غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوی چې په خونه کې یو تومانچا موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري نو تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. البته دغه موسسه په وینا دوی یوازې د دوو کسانو په اړه خبرې کوي، خو دریم کس چې خطرناک ګرځندوی بلل شوی هم د طالبانو لخوا چې بریتانوي وګړی دی توقیف شوی. تفصیل په دې راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در پینزوس کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایی چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر و د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دواړو روحیه ښه ده، تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوې چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د دریم نیول شوي بریتانیایي په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرنو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2021 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پوره ډاډ ویل شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سختي هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولې په اړه څه نه دی ویلي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله ووسی کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ خطیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګ